تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف و توافق حاصل میکنه و طوری که می جلد گوسفند به عوض فلسا دارای پشم میباشه و برخلاف حیوانات بی دارای ششها میباشه و از نباتات که در محیط زیست از او میروی تغذیه میکنه به میخاطر یا میتونن که در اکوسیستم خشک زندگی کنن. و
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د دوی په خبره د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسیدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې له خپلې خوا یې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښود. د استانبول خبرې د نومبر په 6 او 8 روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو ایسای رئیس جنرال عاصم ملک کوله. د طالبان حکومت په بیان کې زیاته کړې چې له افغان خاورې د کوم بل هیواد پر ضد چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي او نه بل هیواد ته اجازه ورکوي چې له خپلې خاورې د افغانستان پر ضد کار واخلي یا د ضد اقداماتو څخه ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. تاسل آزادی رادیو خبرونو ته غواګست. ترکمنستان د افغانستان د شمال زلزله ځپلو ته مرسته رسولې. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د غیواد د بشري مرستو کاروان پرون له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شوی. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړ و د طبي مرستو درمل، وسایل، کالی او خوراکي توکي شامل دي. دا بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قیلی بردی محمدوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوی. د افغانستان په شمال کې وروستۍ 6.3 ریکتر زوروري زلزلې تر 1400 زیات کورونه وران کړي او لږ تر لږه 6 کسان یې وژلي او 1202 نورې ټپیان کړي دي. تر ټولو سخت زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ دي چې خلک ته د ډېرې مرګوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم اوښتي. یوازې په سمنګان کې په ایبک ولسوالۍ کې 595 کورونه، په فیروز نخچیر کې 306 او په خلم کې 240 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن له مراکش سره لوبه وکړي. دا سیالي به چې په څو شیبو کې پیلېږي د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې وي. افغان لوبډله په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. تاجکستان ته 9-5 ماته ورکړي. له ایران سره د 5 پوره سیالي 2-2 مساوي کړي. که افغان لوبډله نن مراکش ته ماته ورکړه، د دې سیالیو بل پړاو ته وځي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاد کې روانې دي. د اسلامي پیوستون لوبه په ترڅ کې د 50 اسلامی هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 1900 بیلابیلو ورزشي څنګه کې سره سیالي کوي. او امریکایي او اسرائیلي چارواکي وایي په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر د وژلو د سیسای شاند کړی ده. اکسیوس ویپانی د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 1000 ټولای نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. د امریکایي چارواکو په وینا دا عملیات د 2024 کال په وروستیو کې پیل شوی وو او د 2025 کال د لومړۍ نیمایي تر منځ پورې روان و. د دې پلان هدف د اسرائیل سفیره اینات کرانس نایګر وه چې اوس مهال په مکسیکو کې د اسرائیل د دولت استازی ده. اکسیوس تخپلو سرچینو له قوله زیاتوي د پلان د عملي کولو مسؤل د 1000 ټولۍ یو مامور چې کلونه په وینزویلا کې د ایران په سفارت کې د ایران پلو عناصرو د رالجلبولو او روزنې چارې ترسره کړې وي او وروسته تهران ته ستون شوی و. امریکایي چارواکو د فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسو ته ویلي دا پلان شنډ شوی او هیڅ ډول ګواښ نشته. د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې د ایران دایمي استازولۍ تر اوسه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس به الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہیلا چی ٹول جوڑ روغا صحت مند بیاست. شرح خلاص دے ول سم ٹول گیوا پنزل سم واسطا. نن ورځ راځو د بې شمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تیرو لوستونو کې مو بې شمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د 112 څخه تر 112 پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بېشمزیو حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نل ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیوب ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، راډیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی که چیرې موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هاضمي جهاز. د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځو. د دې ټولو بې شمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویله چې په دې کې ځینې چې یوه د وینې تړلي دوران درلودې، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلي دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنگ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کوم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز ته. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیواناتو کې فرق کوي چې ځینی چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه ځینی خپل د پوټکي په واسطه او ځینی هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري مثال د هوا په واسطه تنفس کوي اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه څه کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون ډای اکساید ازادیږي او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري ورپسې راځو اطراحي سیستم ته اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې وه دوه جوړې مثال پسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیه درلودله ته ورته غړې درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پورې رسول او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه شکې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې بیا یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونه له دې خپل اطراح سرته رسوله او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراح سیستم مخته وړي دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول ورپسې راځو عصبي جهاز عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکسالعملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وه خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودې ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و یعنی د شوا په ډول سره د کوم د دوی جوړش چې وه هغه دغه څه ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته یې دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللي وې چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حس یې کولی شوی او دغه رقم ککړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کوم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلی چې د هغه په واسطه دوی کولی شوی چې حس څه شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کوم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف سردی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پرې چې څه ویو تلې بیا عین حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود لودله دغه رقم ده چینجان ده. یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک، د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونو چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیرې حضون په نظر کې ونیسو، حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا کرزمکی چینجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغې د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي بیا هغې چې کوي اچوي. موږ سره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده. یعنی دوی څه شي دي؟ د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي هغه په اوبو کې چې کیږي آزادیږي، او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده. مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلی، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بطیطه، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپر کمپنۍ ده چې موږ یاد کړل، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بطیطې حالت موږ، چې بیرته بالغ چې سی بیا د کواس چې پرواز وکړي، په لومړي سر کې د چې د ورېښمو یو چینجی یې. همدارنګه نیمګړی سي حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې یې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي، مازی په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، استحالات څه مطلب څه شي دي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی میومنه هلی لرما چی جوڑو غاو ستون بیست شراو لاستت ولسم چولگی و پینزل سم لوستا نرمز رزو دا تیری موضوع پا ادامه کم پات موضوع چی دی هاگه هم وایو پا تیل وست که موج او تاسی پشتورگی جورشت و پیجندی هم دارنگ مترسنگی دا پشتورگو دندی و پیجندی چی هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسول هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و دا پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی دا داغا نفرونو پا واسه کم دا بینی تصفیه چی دا دا بدن کی دا تنظیم او دا بدن تعدل ساتل او هم دارنگ ننی موضوع چی دی هاگه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. دا خپله د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو. همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شی دي. زموږ او ستاسې درس ته څلور اتیایمې صفحې څخه تر اته اتیایمې صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر توانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یو ځای کېږي چې د کاربامویل په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامویل فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي، ازادېږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسې په بدن کې لکه څنګه چې موویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کېږي ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې هغه دغه ګلومیرول په واسطه جذبېږي.
او دغه کم مجویو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره دیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروتین په کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په څلورویشت ساعته کې یو سل اتیا لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کې مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په څلورویشت ساعته کې یو اشاریه پنځه لیټره تشې بولې جوړوي او هغه څه کوي دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینه کې څه کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې څه کړل واضح کړل ومو ویله. دویم ځل چې دغه د دویم ځل جست په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جست کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي. چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بولو د له لارې بهر ته اطراح کیږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ تاسې زده کړله چې په نفرونونو کې هم دغه کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شان چې لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویله زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی. د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې ووسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز ونه چی چې دغه ته بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونټي سیستم وایي. مش بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې، چې یو یې اختصاصي دفاع ده او یو یې هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دغو دواړو کې دوی څه کوي، د میکروبونو په مقابل کې دریژه د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده، او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده، پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی، د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړني کرښې دوه مهمې برخې دي، چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی، د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي، او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی، هغه دی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی، لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اشاره څخه پنځه څخه بیا تر پنځه اشاره پنځه پورې اسیدیت لري، چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی، د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی، د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري، چې باکتریاوې او وایرسونه له منځه وړي. د رقم خولې چې زموږ په پوستکي وجود لري، دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وو چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده، هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي، دغه مخکینی حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی، خپل یو خوده خوله چې ده، د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی، هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی، موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده، هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی، دوی انزایمونه په مخاط چې دی، ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی، چې دغه کوم میکروبونه چې دی، هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی، خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، دغه په شاوخوا راسي، بیا میده ته لږدوي، چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده، د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده، په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه. سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زمانم مصطفی دی او پلاد نه را باندې چې دنن څلور پنځوس کاله مخکې زیږیدلی او من را باندې غلام مصطفی نمیخی و او سالک زما د پلار تخلص و هغه صوفي و خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغه سیو کورنۍ کې زیږیدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای، نیکونه مې پشت پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و، شاعری هم کول او نثر هم لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیاری الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1902 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی و. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1909 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایا سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وي، پېښور کې اوسېدی. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثرو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خدیر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړم. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه، د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمون کلاسیک زرین دور کې وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور، دغه شاعران چې ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دالته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبی جرګه و دغه سې ترقی پسند غونډې دی ټول تبازت له مرسته د افغان ادبی بهیر هم جوړ شو. نو په دغه ته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې نقد هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ او داسې یوه خبره م کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي. دا مدې چې خبرې وویلې خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري لپاره په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب لکه نثار صاحب لکه اجمالاند لکه عبدالله پایکار لکه نورو دې چې کله شاعري وکړه په خوریانو ومنل چې اوس د افغانیت د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده. اوس په شاعرۍ کې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر و کبل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتلل په افغانستان کې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نوو ژانرونو سره آشنا شو. ناول مو پېژندم ناول ولیکه هنري نثرونه مې ولیکل.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبی بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبی بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولې چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوي، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبر ده. دا جایزه چې پتیرو کلینو کې مور پر چې دا زما په فکر باندې د فکر ساندو ته ورته چې دا چې هغه دې لوی نمونه دي. ما ته چې څومره پیرا دي یو کال کاروان چې تا ورته د فکر کاروان چې د معاصر شعر او د معاصر ادب ډیر لوی نوم دی، ډیر لوی حواله ده. دا د هغه تا ورکړل شو. بل کال سایل سے تا تیر کال ورکړل شو. یو سایل سے هم د شاعر دی چې اغه ما ورته کتاب خپل ډالې کړې وو. ټول ستوري دا په دې باندې فرمه ده لیکلې وو چې سایل سټ ډالې چې سایل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو دا چې او شاعر ته ورکړل څنګه دې ما ته راکړل زمونږه کتاب کې راغلم. نو دا زمونږ د پاره یو ډېر لوی خبره وه او کوم کارونه چې ما کړی وو. نو ما ذهن ته راغلل چې دا یو قسم مداري قدردانی جنید بنسټ وکړه او زیر بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم زه ودوم چې راویښ شوم. مېرمنې مې راته وویل مبارک شه مبارک شه. نو ما ویل داسې به څه شي زموږ په ژوند کې څه دي چې داسې پارلا د سوی مبارکیان مې راته راکوي. راته وویل چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه یې ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته وویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته راویښ کړې وم چې راته به دې ویلي وو. وایما چې زه په خپله راپاڅېږي نو زه درته به ووایم. زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نثر په برخه کې کړي دي بېلابېل کارونه دي. یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي. موږ خو داسې ګرله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري. خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شعر مو دا اوس چمتو لري راته وی وایست، بیا به نورو خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ښه، یو غزل به درته ووایم. دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي هغه په فیسبوک کې دي او ما سره نقل نشته. خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی. لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی. لاس کی تسبیح او پغال کی زینار پات دے تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی چه دا تقوا پوین لام بلا بہار پات دے پخل کنو آئی مچری گریوان چگی وہی پخل کنو آئی مچری گریوان چگی وہی چه دا جانان او درقیب ترمین زتار پات دے مائی بیگا زلف لمخال اولی خدے گو مائی بیگا زلف لمخال اولی خدے گو دہیا نوری لا تروس پر رخصار پات دے ستوری مجنون د پلوشو پجب دا سوائل ستوری مجنون د پلوشو پجب دا سوائل کلے حغد چی دمینی پر مدار پات دے یو لمن کانی لری اس حغ جلوی نلری یو لمن کانی لری اس حغ جلوی نلری حغد تر غند جانان لکه کوسار پات دے نمی دستر گروخ کی پاتی نگلو نمیسی نمی دستر گوخ کی پاتی نگلو نمیسی گرانی نظر می لکه تشمزه ده هار پاتی ده دایو غزلو
دیر علا دیر خسته غزلو به هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې تاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې و د صوفیانو په طریقت کې و په دې غزل کې هغه اثر ښکاری ماته لکه ښکاره شو نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو لاسونه یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو دغسې په دې خانقاه کې به کتاب خوانی کېده سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده پښتو کتاب او یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده خو فارسي کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل مثنوي لوستل کېده د عطار کلیات لوستل کېده شورش لوستل کېده دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده زما د ارادبي دغه چې وو هغه ادبي اولنۍ پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شوم د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی دغه پسرلي صاحب خدای دې وباسي هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سرزه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د دا په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی داسې تقسیم الحق کاخیر یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاخیر په پوهنتون کې په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و زین پېژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق کاخیر به په تلویزیون کې راته په تلویزیون کې به غږېده نو هغه خو صوفي و د کاکا سنوسی و نو یوه ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې نو دا خو ډېر د چا سړی دی ما ورته ویل دا زما استاد دی نو بیا په بوټ کې زما پلار ورسره مخ شوی و نو بیا تقسیم الحق کاخیر یې ودرولې ورته ویلې وو چې دعا راته وکړه هغه ورته ویلي وو چې زه خو د کاکا صاحب مرستیم چې څوک ته رالي چې دعا نه کوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم تقسیم الحق کاخیر راته ویل چې ستا پلار مې ولیده زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده وایي دغسې خبره وه بیا مې چې پلار وفات شو تقسیم الحق کاخیر نوي کلي ته د هغې د فاتحې ته راغی د نورو استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر و شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی او ځان ته داسې صوفي ته ووایم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا به څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه یې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ووایم، خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده. او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې، به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري، تړلې سترګې خو د ښکاري، سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري. دا یو غزل، دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته ویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم. ورته ویل ولې وایي دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته، نور به دا مخکې ځي.
دا ډېره جالبه.
هغې نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښود او زما شاعري چاپ.
دا ډېره جالبه کیسه ده.
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي، آثار چې چاپ شوي دي، هغه راته ووایه لطفاً.
یو د شاعرۍ یو ټولګه ده، داسې یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لرو، د شاعرۍ ټولګه درلوده، دا ټول په خانقاه کې وو. خو یوه تراژیدي دا پېښه شوه، دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي. نو کله چې زما پلار وفات شو، زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار ته، خپل کلي ته چپیار ته، د پلار د جنازې سره. هلته د ده کتابونه او د هغې دا اثار چې وو په خانقاه کې وو. نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره، دا ټول هر څه ته هغه کوټه کې چې هر څه وو، چې که کتابونه وو، که جنمازونه وو، که د ده خپل اثار وو، دا ټول یې وړي وو، دا ټول یې وړي وو او هېڅ مې نه پرېښي. نو هغه چې بیا ما کوشش وکړ چاره ترانه کړل، یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل. یو نظم دې چې مثلا چې اخر اعوذ بالفقار سره مصلحت وکړه، د دیندار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده، کور په کور سخت او ویلا جوړه ده، زاړه ځوانان زمونږ تباه شول، ښځې او نر واړه فنا شول، سپېره په خاورو ماشومان جاړي. دغسې اوس راته پلونه یادېږي، نظم یو غزلې وې، دغه چې غزلې داسې لیکلې وې، یو شعر درته اوس داسې را ته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی وو چې چالا سر کې نیولی او چالا سو په سر ایښی، میدان د امتحان محبوبا ورته کتل. نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه. نو ما سره دغه نه شته، خو یو د افغانستان زاړه کلکسیونونه چې دي، د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده، هغه مجلو کې شعرونه شته دی، نثرونه شته دی، لیکنې شته دی. دغسې درې ګونه اتحاد چې وو، د مجددي صاحب او د پیر صاحب او مولوي محمد نبي، د هغوی په مجلو کې په کلکسیونونو کې آثار شته دی، او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی. د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي، نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي، او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ نثر و نظم ټول راته وایاست لطفا.
نثر ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي، چې په دې کې د تاوز بڼه کا، سندریزي چینی، توري ستوري او غنی په کچکول کې، دا څلور د شاعرۍ ټول دي، چې دا ټول بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي، سپرلې په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر، د افغانستان پښتو معاصر شعر دی، دغسې د مولانا جلال الدین رومي، د مولانا جلال الدین بلخي ثم رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی، دغسې د نفت په اړه مشهور دی، دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی، د څاڅکي ترسیفۍ، دغسې د مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده، دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي، ناول مې پاتې شه باران نومېږي. نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې، او دا ټول خپاره شوي دي. او یو کتاب ناچاپ را سره دی چې خیبری خبرې نومېږي، د حمزه شینواری طالبان دي، د هغه طالب مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یو بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای دی وی کوچنی انفرادی ټولنې جوړول له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار دا درې شاعران تاسو د افغان ادبی بهیر لغو لمړنیو بنسټ خودونکو لډلې وی او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنی ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپل کې درلوده او هلته بمو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول بمو په دې باب را خبرې وکي
دا دیوالي خو بسودره ته منځونه ودا د چې دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګي په یو غونډه کې مشاعره او په مشاعره کې ما غزل ویلې نو دا به چې په خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شورات ویل چې زم افغانی ما او باز ما دا د دې ټیژن سلامات ویل چې په صدر کې زو د سګریټو ګاډه نه د سر په صدر کې انتراشه بیا د باز ما دا د بیت ورغله مول د باز ما دا د بیت تراشنا شنا بیا ما باز ما دا د بیت لو د کلندر مومن د ساحلی کون کو مارکی تا بیا باز ما دا د بیت لال کاروان چې د دا کاروان څخه براغه نصار سے دن صدر براغ نمونگا ملگری شو دا ملگرتیا دستی وچی پارا وقتی مون با چی چکار در لودو خورسو بطی الکار پسی دغاو لالحان دو یو دان دو یو دیخه در لودا دا غی نورستا با مونگا راتو لیدو پسا در کی یو اوتالو پا غا اوتال که بناستو یو بلتا با مشیری نویلی یو بلتا با مختل نسری لیکنی لوستی او پاوی باندې خبرې کولې دا د څو وخت مې مونږ د شي د شيو چې فنا فلا د شي یو بل خبره زمونږ نه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرینا او دا غوړو مونږ ته راکړه پونتل چې بیا چې ما هم بشو نو د څه نه بي لید سره چې ار څو خپل ته ته لاس ما هم بم پرې ځو کچنن باندې سار څه سره زمون باندې څه سره زو نن به کاروان څه ټوټه زمون پر زمازه ته زو لا ورول ته هم بیا د شپې تر نا وخت پورې هم دغه خبرې کولې کتابونه به ملوست او خپل شاعري به مکول او نور کتابونه به ملوست مثلا د څه به مکول چې راځي نن شپه شپه غزلې د کاظم خان شهدان ولو شپه غزلې د حمید مومند ولو بیا تر باندې خبرې کوو دغه څه به د دوی غزلې ولوست په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې دغه چې په ایرانی کتابونو د چیرنې او د نقد او دغه دغې نو مې بیا حاصل دوست نور کتابونه لکه د مدروسه او د نور شاعرانو کتابونه د معاصر شاعرانو کتابونه دا هم لوستل په دې باندې خبرې کولې نو د څه چې زموږ د تصورات د شي شاعرانو شریو د ماري دنیا سره زموږ دمره تړون ډول لکه څومره چې د تصورات او تخیلات سره په دغه دوره کې نو انځه نه ته چې په دغه دوره کې فشای دی وشو کاروان چې چنار خبرې کوي دا کتاب ولې ته باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولې کلا ما د تاوس بڑا کې ولې کلا اسار سے څنګه څنګه غوام ولې کلا او دمر په دیناستو کې دغه و چې بل اخر د ناستې پراخه شي د ته په کار سے دمر هغه خوري ملګری یعنی خلیل امراغ شاه سعود امراغ نور امراغ او بل اخر د تصریح چې په مشرۍ باندې افغان د دې بهیر جوړ ته چې افغان د دې بهیر په خپل ډیر لوی کار او ته په خاور کې ډیر لوی کار او ته هم مونږ شاعر ای ته وه او له هم نه شاعرانو د توانان ته دا څو ورسته په ټول افغانستان کې څنګه ترانسپل شي او اوس هم په کابل او په کابل کې افغان د دې بهیر شته دا زه فکر کوم چې مونږ د امه غناستو برکت او
د دغه دورې هم دغه تاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته وایه مهرباني
نو شیرونه خو دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل دی نه ویل. خو بس زه به د تعوض بله کره واړم چې هر پلار دغه تېنه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سوره میاري سیورنیاری را سره نکوی، سیورنیاری را سره نکوی، راغی آخر ستا د هجر لمر په سر، تر اته مسکی شو زه په خلاص شوم، تر اته مسکی شو زه په خلاص شوم، پاتې نو پښتو شو شکر سر په سر، ستا رنګین یادونه په روح سپارم، ستا رنګین یادونه په روح سپارم، پاتې راته نه دی چې باور په سر، خپله به زاهد د شونډو تږی شي.